السلام علیکم د نن ورځې خبرونه ته مو خراغ لاس به زه ستاسو قربانا ګالیا رانا نورستانه ما نن به د افغانستان د دوه مهمو مسایلو په اړه خبري وکړو. د طالبانو د مشر په ورستی پریکړه چې د خپلو نظامی چارواکو د وسلو مهماتو په ویشلو په خپلو نظامی چارواکو د وسلو مهماتو په ویشلو بندیز لګولای دی. همدارنګه د بشری مرستو راتلونکی چې ممکن د نوی امریکایي حکومت پر رامنځته کېدو اغیزمن شي. په لومړۍ برخه کې به موږ د دوه درنو شنونکو ارزونه واورو چې د طالبانو د مشر دغه اقدام یوازې د امنیت ساتلو لپاره دی یا څه نور هدف لري. په دویمه برخه کې موږ به د افغانستان لپاره د بشری مرستو راتلونکی وڅېړو، خصوصا د امریکا د نوی حکومت د راتګ سره. آیا 40 میلیون ډالر بشری مرستې به د افغانانو لپاره لا هم دوام پیدا داکری؟ کته پروگرام تر پایا وګورینو د ملما تحلیل به په دې برخه کې هم واوري. په سر کې سولان خبرونه لرو. یا شمیر متارز خوځو د طالبانو له خوا د بشري حقوقو سخت سرغړونه او د خوځو د ځپلو اقداماتو په دوام اندیښنه ښودلې او د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ څخه یې غوښتي چې پر دغه ډلې د خپل فشار زیات کړي. د ارغواني شنبه د ورځو په نوم د افغان میرمنو د غورځنګ دغه غړو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي چې دغه میرمنې طالبانو ته په هر نامه چې وي د هر ډول ملاتړ او ورته د مشروعیت د ورکولو د اقداماتو بندیدل غواړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی به د آذربایجان په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې ګډون وکړي. عبدالقهار بلخی د فرانس پرس خبري اژانس ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ په باکو کې پیل کیږي ګډون وکړي. دا اژانس د هغه راپور نه مخې چې د شنبه په ورځ خبر شو دا لا سرګندنه ده چې د طالبانو پلاوی به په کومه کچه ګډون وکړي. افغانستان د اقلیم د بدلون په وړاندې شپږم زیانګالی هیواد دی. او ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن به د روانې چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاندې د بایدن او ترامپ ترمنځ د دې لیدنې د هدف په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې کړي. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر دا ډول لیدنې یو لرغونی دود دی، خو جمهوریت غوښتونکي ترامپ وروسته له دې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د لیدنې بلنه ورنه کړه. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده د یو فرمان په ترڅ کې په افغانستان کې د دغې ډلې تر واک لاندې د وسلو او مهماتو ذخایرو ته د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو د ریاست د چارواکو پر لاسرسي بندیز لګولی او د پوځي تجهیزاتو د ویشلو صلاحیت ورڅخه اخیستی دی. یو شمېر شنونکي وایي چې د طالبانو مشر د قدرت انحصار ته ډیر لیوال دی او ویلي چې پر داخلي کودتا ونشي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په تازه فرمان کې د نظامی وسلو او تجهیزاتو د ویشلو او د ذخیرو ساتلو مسولیت په خپل غاړه اخیستی دی. د دې حکم لمخې د طالبانو د مشر د اجازه پرته هیڅوک نشي کولای امنیتي او نورو حکومتي ادارو ته پوځي تجهیزات وویشي او یا یې وکاروي. په دې فرمان کې راغلی د حکم هدف دا چې پوځي وسلې او تجهیزات په خډه ول وساتل شي او همداشان د ځینو وسلو او تجهیزات څخه د غیر ضروري او ناسم استفادې مخه ونیول شي. هیبت الله په داسې حال کې دغه فرمان صدروي چې لدې مخکې څو ځله د طالب مشران ترمنځ د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړ شوي دي. یو شمېر شنونکي وایي د طالبانو مشر له داخلي کودتا څخه ویریږي.
دا درې اساسي عامل لري. یو عامل دا دی چې ملا هیبت الله نور پر دې اورګانو باندې بي اعتماد دی او د دینه داریږي چې دا سلاوي غیر مسؤول کسانو ته یا قومي و یا د دوی ګوندی کسانو ته تقسیم نشي. یو موضوع بل موضوع دا ده چې د دینه هم داریږي چې احتمالا یو کودتای داخلي پرده باندې ونسي، دا محدودیتونه واځي کوي. دریمه مسأله اساسي او دا مسله دا چې ملاحبۃ اللہ خون خپل په انحصار قدرت باندې ډیر علاقه مند دی چې دا ټول امور د قدرت باید د پلاس کې وشي.
د طالبان د مشر د حکم په یو بل ماده کې ویل شوی چې کچری امنیتی ادارې د وسلو مهماتو پوزي دوربینونو او نورو وسایلو په ګډون پوزي تجهیزات اړتیا ولري باید د تایید ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیک په کندهار کې د ملاحبۃ اللہ او خوانزاده دفتر ته واستوي.
ملاحبۃ اللہ تداومی وضعیت ممکن نتانه ادامه بده و چالش جدی از لحاظ اداری حداقل سر بخوره، چون شما فرض کنین که دیپوهایی که فعلا موجود است، هر قماندانی امنیه یک دیپو داره، هر قماندانی ولسوالی یک دیپو داره، و در این حال در سطح زون ها کندک های حمایوی از وزارت داخله دیپو داره و عین شکل از وزارت دفاع خلردوها، کندک ها و لواهایی که وجود داره، تمام قطعات و جزدام ها در سطوح مختلف تا در سطح کلی دیپوهای وجود
دارم. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو او د جمهوریت رژیم د رنګیدو وروسته طالبانو پر دغه هیواد واک ترلاسه کړ او د میلیارډون ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات د غډلې وسلوال ته پلاس ورغلل. د امریکا د دفاع وزارت تیر 2023 کال کې د راپور په خبرول سره ویل چې د تیر حکومت تر نسکورېدو د مخه په افغانستان کې د امریکا لخوا د 1.1 میلیارد ډالرو زیات پوځي تجهیزات موجود وو. وحید فیضی د امریکا غاک.
راځي چې د طالبانو د مشر لخوا امنیتي چارواکو څخه د وسلو او مهماتو د ویشلو د صلاحیت اخیستلو په اړه د ملمنو تحلیل واخلو. د دې پریکړې په اړه مختلف نظرونه شته. ځینې خلک وایي چې دا د قدرت د بقا لپاره دی او نور بیا فکر کوي چې دا د امنیت د پیاوړتیا لپاره ترسره شوی. موږ بل دوه سیاسي شنونکو سره چې دا وس د سکاپ لارې موږ سره یو ځای شي بي د دې موضوع په اړه بحث کوو. د سیاسي چارو شنونکي زبی الله عادل صاحب هم داشه اجمل زرمتی صاحب چې دواړه ته خبرونه کوي خرغلاسم عادل صاحب راځي پایل بل تاسو وګورئ چې د طالبانو د مشر دا اقدام د افغانستان د پخوانیو عسکرو او نړیوالو متخصصینو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تاسو په اند د طالبانو مشر ولې دا پریکړه کړې ده؟ آیا دا د قدرت د انحصار لپاره ده؟
بل تاسو आवाज وس आवाज اترو आवाज قطو وس आवाज مدرزي.
بله پوښتنه مې د عادل صاحب څخه وه. عادل صاحب زما پوښتنه مو اخیسته.
بله سلامونه ونیکي
هم
ومنه د پروګرام ملماته هم او لیدونکو او ریدونکو ته مخکې دې چې تاسو د دقیق سوال د ځواب وایم، د جنرال فیض امین په 2001 یو په 2021 کال کې کابل ته راتګ د دې کاراندوی دی چې ملاحبۃ اللہ د طالبانو په ډله باندې کنټرول نه لري. نو ځکه فیض امین راغه د جی ایچ کیو نو د دوی په منځ کې هغه واک ویشه. د داخل د نظام کې خلیفہ حقانی مولا یعقوب هغه صلاحیت هغه قدرت لري چې ملاحبۃ اللہ ځان ته فکر کوي. نو په دې اساس باندې دغه حکم چې راغلی دی، دغه فرمان چې راغلی دی، په یو شکل امنیتی ارگانونو تا دا خیی چه ټول قدرت پا قندهار که دهی. زما پاند دل تا ده کودتا دار همشتا چه ملاحبت الله ده دینا یره لری چه دوی با کودتاو کی او ده خلیفه حقانی او ده استخباراتو ده رئیس ده خارشتا ده ورستایو که پت او خکارا سفرونه همی جیچی ور خطا که او همی ملاحبۃ اللہ ورخطا کو. نو په دغه دلیل باندې سموده مخ کې ملاحبۃ اللہ د امنیتی ارگانونو مشران وغوښت قندهار ته ترسو دوی په خپل منځ کې اختلافات حل کړي. خو د دوی په منځ کې اختلافات دا دی ځکه چې خلیفہ حقانی د یو جنگی لیډر نه وس یو سیاسی لیډر ته مخ اړولای دی، نرمخت کوي د افغانستان خلکو سره یا د نړیوالو سره. دغه نرمخت هم ملاحبۃ اللہ ته د منلو وړ نه دی. نو زه فکر نه کوم چې دغه فرمان د عملی بڼه ولري او دا په یو شکل باندې دغه امنیتی ارګانونو داسې فکر کوي چې دوی صلاحیت نه لري، دوی قدرت نه لري، دوی ځان ته په خپله دغه شل کلن جګړه کې دومره سلام مهمات لري چې د هغوی د هیبت الله د ډلې سره نه سب دي او نه دوی غواړي چې هغه سب کړي. نو زما په اساس باندې دا یو ډېر لوی ټکر دی د دوی په منځ کې، او دا نه یوازې چې د دوی په منځ کې اختلافات زیات کړي بلکې نظام ته هم خطر کېدلای شي.
مننه کوم. زرمتی صاحب زما غږ لری وستاسو غږ میاوري؟
بله
استاد. خب د عادل صاحب د خبرو په دوام د سیخګاری چې د داخلي ګواخونو څخه دار ممکن د دې اقدام لامل شوی بوسی، استاسو په نظر د داخلي کودتا او ویرا څنګه د طالبانو په پریکړه اغیزه کړې ده؟ که واقعا د کودتا او ویرا له طالبانو سره وینو، د دې ویری اصلي لامل څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو میلمه ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مخکې له دې چې ستاسو سوال ته راسم، ګوري په ټوله کې د وسلو مدیریت او د وسلو ویشل دا په نظامی دکتورینو کې یو ډیر مهم اصل دی، او حکومتونه تر ډیره حده کوشش دي کوي چې باید وسلې کاغه درنې وسلې وي یا سپکې وسلې وي هغه باید مدیریت سي و څارل سي، او تر ډیره حده هڅه دي وسي چې هغه غیر مسؤل کسان چې دي یو لاسته دا وسلې یعنی ونه رسیږي. نو په دې کې هم په دغه فرمان کې هم ګټه لري او هم تر یو حده پوری یعنی نیمګړتیاوې هم پکې شتون لري. ګټه دا دي چې څلور مسائل پکې راغښتي دي. اول دا دی چې د قدرت تمرکز رامنځته کیږي کله چې اصلي مدیریت سي، تر څو نورې ډلې ټپلې دغه وسلو څخه یعنی په غیر مسؤل ډول سره استفاده ونکړي. دوه مدلته دا ده چې د داخلي اختلافاتو مخنیوي کیږي او ثبات نور هم رامنځته کیږي. دریم شی دلته دا دی چې پر خپلو پوځیانو یعنی نظارت رامنځته کیږي، کنټرول رامنځته کیږي. او څلورم دلته دا دی چې هم د داخلي اختلاف هغه کوم دښمنان چې دي او هم بهرني کوم دښمنان چې دیغو مخه ډوب کیږي. او پنځم شی چې دلته ډیر مهم دی، یو غیر رسمي نظامی یو جوړه رامنځته کیږي چې دا غي ګټي دي په لنډمحال کې. اوږدمحال دغه سي فرمان دغه سي هغه له یو سلسله ستونزو او ناخوال سره هم مخامخ کیږي. مثلا دی واک او صلاحیت پر سر کیدای شي شخړه رامنځته سي، او همدار سیمه ایز او قومي ستونزې رامنځته کیدای سي، دی باور او شک مسله رامنځته کیدای سي، او په ټوله کې دی پریکړو دی عملي کیدلو پر وړاندې یعنی خندونه رامنځته کیږي، ځکه سلسله مراتب را ایجادیږي او کله کله دی وسلو کیدای سي ځینو مواد دی وسلو ته یعنی دی راسکسای زر اقدام باید تر سره سي، ولی تر څو چې دغه بیوروکراسي یعنی تر سره کیږي او بل اخر یعنی خپل د مشر دفتر ته دغه کوم لاندیز رسول کیږي وخت نسی، نو په پکړو کې خندونه هم رامنځته کیږي. پاتاسو چې یعنی عام په اوسنی شرایط کې دای ګټي دي، ځکه افغانستان هغه هیواد دی چې تاسو ګوري چې همیشه له وسلو څخه سو استفاده شوی ده. په دې هم تاسو ویلي چې وګوري چې ډیر وسلې په یو لسالې کې سره ټولې شوی وي.
بله، زور زور متی صاحب خبره داده چې دغه پریکړه ولې د طالبانو د حکومت په سر کې مونږ شو چې درې کاله تقریبا درې نیم کاله او روسه د اسیا فرمان د طالبانو مشر ورکي.
خو یو سلسله یعنی مشکلات وو، ځکه چې دا وخت نسی، وخت ډیر یعنی هغه هم په داسې حال کې چې یو نظامی ساختار رامنځته سي، سیاسي ساختار رامنځته سي، او په ټولو کې دا وسلې یعنی را جمع سي له بیلابیلو ولسوالیو ولایتونو څخه، نه تنها چې باید جمع سي بلکې هغه باید ترمیم سي، او بل اخر هغه باید وپیژندل شي چې مثلا په هر هغه کې یو انونټوري یا احصایه موجوده وي چې په هر غونډ کې څومره مثلا نظامی وسلې پاتې دي او څومره تخریب شوي دي. د دوه راټولول ډیر وخت ګیره او ډیر ستونزمن هم ده. هلته په یوه شرایطو کې چې حکومت یو دم تیر حکومت پاشل سو،
بله
او وسلې پاشل سوي، او تاسو ګورئ چې حتی دا وسلې څخه قاچاق هم سوي په کله چې حکومت پار زوال شو، او دی وی ایتالیا هغه بیا یو ولسوالۍ ته انتقال کړل. نو په تیرو 15 سال وختو کلونو کې وسلې د کوم وسلې چې په افغانستان کې دي، کروسی وسلې وي یا امریکایي وسلې وي، دا یو خاندي ځای کې شتون نه درلودل.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې د کندهار چارواکي په کابل کې د چارواکو نه داسې ویره پیدا شوې ده چې دوی ممکن د همدې وسلو په استفادې سره د دوی په وړاندې بغاوت وکړي؟
کور یو شیدا د چې په طالبانو کې یعنی د طالبانو په جوړښت کې یو شیدا ثابت شو چې په دې کې هغه واحد رهبری شتون لري، واحد لیدرشپ شتون لري، او په ټوله کې دا کوم چارواکي چې دي په دې کې اطاعت مسله ډیره مهمه ده. اطاعت په پورې چې دا اطاعت په اوسنی شرایط کې دا شتون لري، یعنی دا ثابت شوی ولې په محل کې ما اشاره ورته وکړه چې په محل کې کیدای شي له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
مننه کوم زرمتی صاحب. عادل صاحب رازو تاسو آیا دا د واکمن رژیم په توګه یو عادي پیښه ده؟ طالبان د قدرت لپاره د جګړو څخه ډار لري ستاسو په نظر، کنه نو د دې پریکړې امنیتي اړخ هم شته؟ څه فکر کوي چې دا پریکړه به د طالبانو د نظامی عملیات او داخلي حکومتداري پر څرنګوالي باندې څه اغیز ولري؟
خبر خود دلته د اعتماد دی. کله چې په یو ملک کې د نظام مشر داسې احساس وکړي، د کودتا احساس وکړي، یا داسې فکر وکړي چې امنیتي ارګانونه د دوی په خلاف وي، نو هغه زر تر زره کوشش کوي چې امنیتي ارګانونو مشران ګوښه کې او په ځای کې خپل اعتمادي کسان ځای پر ځای کړي. خو دلته داسې نه ده. دلته ګواښ دا دی چې لکه مخک چې ما وویل، ملا محمد یعقوب او خلیفہ حقانی هغوی بیل بیل ځان ته قدرت دی، نو په دا خاطر باندې ملا حبۃ اللہ نشي کولی چې دا دوه کسان ګوښه کړي او د دوی په ځای نور کسان وګماري. نو په دا خاطر باندې دغه فرمان صادر کړی دی، او دا فرمان صادرول دا ډېر ډېر یو د بې اعتمادۍ او یو حد دی چې دوی په خپل امنیتي ارګانونو باندې نه لري. او حل لارې دا نه دی چې ټول باید په یو فکر باندې شي. قدرت که چیرې په کندهار کې تمرکز شي، نو موږ او تاسو وینئ چې د کندهار کې کم کسان په نظام کې دي، هغوی ټول د حقوق بشر خلاف دي، د ښځو د حقونو خلاف دي، حتی د تلویزیونونو مسله چې دی د میډیا خلاف دی. او دلته په عین وخت کې خلیفہ حقانی او دې ته نږدې ډلې دوی غواړي چې نړیوالو سره تعامل وکړي، دوی غواړي چې مکتبونه خلاص شي.
بله، د دې خبرو ورآخوا چې دا خبرې هم ممکن به د دې لامل شوي اوسي چې د کابل د چارواکو او د کندهار د چارواکو ترمنځ مخالفتونه رامنځته شوي، او څه فکر کوي چې اوس د دې اقدام سره دغه مخالفتونه که هر څه د دوی په منځ کې وي، دا څومره به عمیق شي، څومره به ژور شي، او دغه په خپل اقدام یا دغه حکم د دوی په اړیکو باندې به څومره اغیز ولري لدی وروسته؟
خبره خو کچېره دغه فرمان یا حکم تطبیق شي، دا یو لوی ګواښ دی. اوس ترامپ راغی، د ترامپ د غوړی سي د دوه حکم معاهده کې سي شوه دی، هغه باید په بشپړ ډول عملی شي، چې په هغه کې یو د بین المللي تروریزم سره د طالبانو مبارزه دی، د داعش خطر دی، د القاعده خطر دی. او دغه ډم سره په وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملي کولای شي چې جنگ وکړي، او دوی باید خلاص لاس ولري او صلاحیت ولري. کچېرې دغه فرمان عملی شي، نو لره نه دا چې د کندهار نه به نور فرمانونه هم راشي، دوی به بیخي بے صلاحیت کی. نو کله چې دوی په خپل نظام کې په امنیتي ارګانونو او داسې مهم بخشونه لکه وزارت دفاع، وزیر داخله یا امنیت ملي باندې دوی اعتماد نه لري، نو دا نور خلک به څنګه کولای شي، نړیوال څنګه کولای شي چې په دوی باندې اعتماد وکړي، یا دوی سره تعامل وکړي، یا دوی سره ډیپلوماټیکي اړیکې وساتي؟ نو زه فکر کوم چې دا فرمان ډېر یو خطرناک زنګ خطر دی، او زه فکر نه کوم چې دا فرمان په خپله ملا حبۃ اللہ کړي، ځکه ما په اوله کې ویلې د خلیفہ حقانی نشد کېدل نړیوالو ته نرمه خودل، هغه ته دا جی ایچ کیو ډېر سخت ورخطا کړی دی، او جی ایچ کیو په دې خاطر چې رای راست نشي کولای په حقانی یا په وزارت دفاع باندې لاس واچوي، نو دوی مجبور دی چې د کندهار فشار راوړي تر څو دوی پوه کړي چې نه، ټول قدرت د کندهار نه کنټرولېږي، او دوی د باید کندهار ته غوږ ونیسي، یعنی سرخودي هیڅ نوی ډیل دی د نړیوالو سره ونه کړي.
ډیره مننه کوم عادل صاحب. ورسته پوښتنه زرمتی صاحب، همدا یو پوښتنه خو همدا ده چې تاسو که څه هم د طالبانو په منځ کې د دوی په مشرتابه کې موم ویل چې دوی سره یهودي هغه اتحاد د دوی د هغه د بورد کلید دی، د چا خبره؟ خو څه فکر کوي چې د دې پریکړې نه وروسته به د دوی دغه اتحاد به څومره کمرنګ شي؟ او بله خبره دا چې آیا په تاریخ کې داسې نوري بیلګشته چې د طالبانو مشرانو د قدرت د مرکزی کولو لپاره ورته اقدام کړی وي، کشتنو پایلې بیا څه وي؟
ګوري یو شی دا دی چې زه ډیر هغه پریکټیکل تحلیل کوم او سره یعنی دا تقریبا 3 کال وشو فعلا چې په دې کې دا رهبری شتون لري دا د اطاعت مسله شتون لري او ما مخکې هم اشاره وکړه چې کدا غو فرمان عملی کیږي او اوس مهال کې ګټ شته دی یعنی ګټ کیدای شي چې ولري ولی په مهال کې کیدای شي د بې اعتمادۍ سبب وګرځي کیدای شي د مثلا داخلي اشغالو سبب وګرځي نو بیا هم وایم کیدای شي سل په سلو کې څوک دا تحلیل نشي کیدای چې دا دا مسائل ته یعنی اشاره وشي دا مسائل په پام کې ونیول شي ولی ښه خبره هم درته دا د زمن حیث دی او تحلیلګر سي ټول هغه وسلې چې په افغانستان کې باید د دغو مدیریت وسی او هم نه تنها سي مدیریت وسی بلکې ویشي باید په سالمه توګه باید وسی او بل خبره درته دا دا په دې معنی نه چې وزارت دفاع به لکه تاسو مېلمه چې ورته اشاره وکړه چې وزارت دفاع به صلاحیت شوی یا داخله به صلاحیت شوی درته د وسلو مدیریت مسله ده چې وسله څنګه باید کارول شي بل خبره چې تاسو مېلمه ورته اشاره وکړه او ډیره دا تحلیلګران ټول په ترامپ باندې لګیا دي او وایي چې ترامپ راغی بس افغانستان ته به توجه دی باید د افغانستان جو استراتیژیک او جو پولیټیک هغه کوم ارزښت سي دا د غو پر اساس باندې تحلیل وکړي چې ترامپ هغه کس و چې د دوه قرارداد سره امضا کړو ترامپ هغه کس و چې دغه نامه سره امضا کړو ځنګړی استازي ورته وګمارل بیا دی په دې فکر کې دي چې ترامپ بیا افغانستان ته راځي هیڅ ضرورت دې ته نه لري چې ترامپ افغانستان ته راځي که افغانستان شارې دی له بهرن کنټرول وای سي دی کوای سي له قطر دغه مدیریت کې دی کوای شي پاکستان څخه د مدیریت کې دی کولای شي چې په نورو هغه منځنی اسیا کې یا منځنی ختیځ کې چې کوم پایګاوي لري له خو صد افغانستان شارې مدیریت کړي دی افغانستان ته په اوسني شرایطو کې
یعنی
چې دی بیا افغانستان ته راوځي
استاسو له تحلیلونو څخه نړۍ مننه کوم کور ودان په خیر اوسې او سم به مونږ یو لاندې وقفه واخلو او کله چې بیرته راګرځو د بشري مرستو راتلونکي د امریکا د انتخاباته او د ترامپ د بیا راتلو پر شرایطو باسکو زمون سره پاتې شي. په دې برخه کې موږ به د افغانستان د بشري مرستو راتلونکي وسیړو کڅه هم طالبانو د افغانستان سره د اروپאי ټولنې د مرستو د دوام وغوښتنه کړې ده. د بلې خوا اندېښنې ډېرې شوې دي چې ممکن د امریکا په داخلي سیاست کې تغییر د افغانستان سره د امریکا په بشري مرستو اغیز ولري. په ځانګړې توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په نوي حکومت کې آیا افغانستان سره د امریکا اوسنۍ مرستې به دوام وکړي او که نه په دې باندې به ملما سره خبري وکړي زما سره په دې برخه کې خانفزال هډوال صاحب ملمدای چې د اقتصادي سیاست شنن کړي سلامونه هډوال صاحب وخت هم په خیر ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه د افغانستان لپاره د امریکا د بشري مرستو د راتلونکي په اړه ډیره اندېښنه شتون لري د ترامپ پر اتاک څه فکر کوي تاسو نظر څه دی چې د مرستو پر پروګرامونو باندې څه اغیزه وکړي د افغانستان سره البته د مرستو په پروګرامونو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او تاسو همکارانو او لیدونکو ته سلامونه
علیکم السلام
احترامات او ګورې ک سابقه تلل شو ترامپ خو یو دوره مخکې ریاست جمهوریت کړی دا نو هغه وخت کې تمرکز په دوه شیانو یو دا او شی امریکا په هغه شکل باندې حکومتونه کول ادامه نشي ورکول او دویم خپل حضور کمی په افغانستان کې ترامپ بیا هم دا شکل باندې کو ادامه به ورکي او هغه بدای شي دا ترامپ اداري فوکس پدې د توجه پدې د چې د امریکا اقتصاد څنګه بهتره کی او دا وعده کړي په خپل کمپاین کې چې دا به د دنیا کې بل خصوص پدې منطقه کې د جنجالونو څخه امریکا وباسي نو دا ترامپ حکومتونو ته ادامه ورکړي هغه به ډېری مقید او مشروطي وسی په دغه شکل باندې چې وسی د عمل لري او یا چې د موجوده اداره اخپاغه تعهدات چې ورسره کیږي او بیان مالکی غي ته وخت ورکي اما کومه کون ته ادامه ورکي دا شکل به د ترامپ سره ونو سی ترامپ د هر تعهد په بدل کې کومه کم کوي دا غي تعهد تطبیق وړي نو دا مرسته په دې شکل باندې ادامه نه کوي مرسته به کمیږي او د بندیدو د غیم ډیر دي مونږ د بندیدو زکوي کوم یادیږي یو وخت کې د ډاکټر اشرف غنی که د پخوانی جمهور رئیس سره چې د انتخاباتو په وخت کې او د صلح د پروسی په وخت کې یو مشکل پیدا شو یو میلیارډ ډالر قطع شول کومک بند شو نو دا 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 داسې دلایل ډیر دي چې مخکې ترامپ داسې اقدامات کړی دي کومک به بلا قید او شرط نه کومک به ډیر مشروطي ډیر مقیدی او مرستې په دغه شکل چې وستي دا امکان لري چې دامه پیدا کړي
یعنی اډوال صاحب تاسو وای چې د ترامپ د بیا انتخابېدو په صورت کې به مرستې لګې شي، کدا سی وشي څه فکر کوي د دې اغیزې په افغانستان کې، یعنی بشری وضعیت باندې به څه وي په مجموع کې؟
مرست خو دا اوس اداره کې متاسفانه چې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د ادارې سره شوی وي او د افغان او دوه طرفه ګټې لرلې هغه نه کیږي. مرست مستقیم لیګل کیږي او په بیا د یو خاص بانک د لارې، یو بانک د لارې لیګل کیږي، همدارنګه د صرافانو د لارې لیګل کیږي، چې اغیز ډیر کم دی. اما که مطلق ودرېږي نو طبي خبره چې یو بشري ناورین رامنځته کوي، اوس حد اقل ک په هغه څومره چې ضرورت ته په هغه اندازه نه کیږي. ولی بیا هم که تر غډیرو اړمنو خلکو ته یو څه شی رسیږي چې په هغه باندې د ژوند روزمره ژوند تکافو خو نه کوي، حداقل ادامه ورکول شي. اما که دا مطلق ودرېږي په افغانستان کې هم مالی ناورین رامنځته کوي هم بشري. مالی ځکه وایم چې طالبان بیا بل ورجې نه لري، مګر دا چې بیا خپل داخلي امکاناتو ته مخه کوي. په داخلي امکاناتو کې زه کوم بل شی نه وینم په جز د دې نه چې دوی لاړ شي او بانکي مرکزی نه د نوې پیسو چاپ او نشر وغواړي، چې دا به یو ډیر غټ اقتصادي ناورین رامنځته کړي. بشري خو ما اشاره وکړه چې د افغانستان نفوس هم دا اوس 90% نه په 90% پورې، بلکې زیات د فقر نه لاندې ژوند کوي. نو دا کې ادامه په داسې شکل ورکول شي خو هغه کمترین امکانات هم بندي.
بالکل هډوال صاحب، اوس دغه ویره دقیقا مخصوصا کله چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتونو سره مفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي، هغه هم وجه دی دا چې په افغانستان کې د امریکا مرستې کمی شوې دي. اوس چې دوی د فعالیت بندېدو مسله هم را مخته شوې ده، نو دا جوته کوي چې د امریکا مرستې به ممکن له دې وروسته نور هم محدود شي. اوس خبره دا ده چې وخت هم کم لرم، که پورسته یو ټکو راته وایس چې بدیل لارې کوم دي ستاسو په نظر؟ دا خو د افغانستان د حکومت د مسؤلیتونو څخه دی چې د ولس اقتصاد او د بشري وضعیت په افغانستان کې روان دی، ته حل لاره پیدا کړي. څه فکر کوي چې اوس د طالبانو سره به کوم آپشنونه شته؟ اقتصادي پلان به دوی ولري چې په دې برخه کې دغه د مالی بحران او د بشري بحران مخه قربانی ونیسي؟
او وګت به شو به منځ کې غږم قطع شو. سیګار خو یو دا هغه اشاره ده چې مونږ او تاسو په بحثو چې امکان لري دا کومه کونه بند شي، نو د سیګار حضور نور پسته دی نه به فائدې ده. سره دی چې سیګار په خوان په افغانستان کې کوم حضور چې لرود د خپل هدفونه سرپیچي ډیره کړي، او هغه د امریکا د کومکو د پاره مرستو د تفتیش ته پاره ټاکل شوی، او ماغه خپل ساحه ډیره پراخه کړي وو، او دوی مکم معلومات به چې خستل په خپل حالت ډیر کم تل نه بو دا څه کسان ټاکلو دا غوی باندې تکیه کوله. بهر حال هغه بحث نظم اساسي بحث تر اعظم از سیګار هم مهم بحث دی، اما اوس دا بحث چې افغانستان د پاره بدیل شه دی. متاسفانه افغانستان یو خپل په خپل ولاړ اقتصاد نه لري، افغانستان خپل تولید نه لري، افغانستان په نورو هیوادونو مرستو باندې تکیه دی. که مرستو ونه وسی داخلي عواید هغه د افغانستان خپل هغه عادي بودیجه هم تکافون کوي. دا بیل بحث چې مونږ بودیجه راکم کو، دا بیل بحث چې مونږ انکشافي بودیجه ونه لرو، اما دا د دې معنی نه ورکوي چې مونږ داخلي عوایدونه هر څه تکافو کړی دا. نو داخله دا طالبانو د پاره سره په دې وخت کې بدیل دا په لړمحال وخت کې بدیل نشته ور سره، مګر په دې چې د دنیا سره په هغه تعهداتو باندې بحث وکړي چې هغه څه توقعات لري، څه تمې لري، او دوی څه توقعات او تمې لري، او دنیا د دوی په تعهداتو یا ژمنې چې دوی پوره کوي دغه په بدل کې ور سره څوک مرسته کول شي. دا د افغانانو د ژوند د پاره، د افغانستان د بقا د پاره، او د افغانستان د دنیا سره وصل کېدو پاتې کېدو لپاره یو حیاتي موضوع ده چې باید ورته توجه وکړي. لیکن معلوم دي چې دنیا د طالبانو څخه څه غواړي.
بله، ډیره مننه کوم خان افضل هډوال صاحب، تاسو له ارزښتناکو معلوماتو څخه نړۍ مننه. په پای کې واضح ده چې افغانستان د یو سخت حالت سره مخ دی، که په هر دلیل د افغانستان سره بشري مرستې قطع شي یا کم شي، اثر مستقیم په عام خلکو باندې دی. مننه.
طبي خبره ده، طبي خبره ده، ډیره مننه.
قدر من لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدلې.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوا یو اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکي ورزشکار شي او د هغه د خوښي سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې حقله د امریکا غاګ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
ما هیله ورزو دا د چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو خولي خر کابل يم. ذات لس کلن يم او شپه کاله کی چې په ډیلی کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ډیر ورکوټوالی د فوټبال لیواله هم، که څه هم زما د مور او پلار رسمي سپورت لکه تیکواندو جودو ام وای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاوه، او همداسې مې د لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډېره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنۍ خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډېر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډېر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونگ ټول بلا بل هلی لرو، دوی هم بلا بل هلی لري. دوی چې ماته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی لمازیت انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لویه هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هر ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ته رالم، هغه وخت زه 14 کلن وم. ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشاله او آرام احساس او هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونې نه و. حتی که تاسو یو ډول پرمختللی یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې، زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم. خو دلته توپیر لري، دلته چې زه کله رالم ما دا چانس لاره چې خپلې هیلې پوره کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له 4 بجو څخه د ماخام تر 8 بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی، زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې ده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا او دغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. دغه تر ټولو لوی قوت دغه سرعت او چابکی ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته دغه لیګل پیل کړی او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو ترڅو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال تزما لیوالتیا نور هم ډیره وی. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ ده. موږ ټول نقاشي کوو، خطاطي کوو، میناتوري او انځورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انځور دی. زه له خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپلې نقاشۍ په نندارتونونو کې نندارې ته کېږدم او وی پلورم، څو له دې لارې وکړی شم او عاید ترلاسه کړم.
درسم او د هغه د هیلو پاړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلې پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. او له کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي وبنه شي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لري ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زله افغانستان اخی خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپل غونډوي ته د میلې لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس حالت وضعیت ډیر خراب دی. که بیرته ورشم خپل هیلې می هیڅ کله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیله من يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. امریکا غاک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غاک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه و هم ستاسو سره شریک کړو. صدیق کپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو باندې دی. کورنۍ د هغه د خوشی کېدو لپاره حلې ځلې کوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشی کېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یو ځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی. موږ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او همسبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو.
ا
پلار چې زنګ وهاله او څه یو خوختل چې ته اورور دی وکي. لکه څنګه چې د پلار تملري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د پزندان کې دی تاسو باید هیڅ کله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو خا درس وای هغه غواړي ته یو وکیل شي. سمه ده
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محرومه یاستئ؟
زه عدالت غواړم. زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
زمالور تیر زل ډیر وژړل زکه ویری دل چې د صدیق په سیر ودا هم ونیول شي. دا هم دی ویری لکه بالا هیڅ کله زمانه نه بیلیږي زکه مې دازل راوسته ده.
ریحانی او داغی لور مهناز دو ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو خار کې چې د کور نه سوال 110 میل لري دی بند دي. تر اتل اسمیشت ورسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت جلی د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې تورنی طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د آزادولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسې د 2022 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړپوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
هو د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. لا ای وی سنگ سره به وګورو بیا بلار شو.
എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം.
ജമാപ്പൂർ മലംപൂർ കെതേ പൈവസിമക്കേ ചമാത്മിഗി ജാൽതസിഗിദലേ പലസ്താക്ലമേ പതിർവർ നഗാരി അലിസാനവി ഖോൻസിക്ക് ബഷ്പടി കിളിദി മാപ്പദൗലത്തി ഖോൻസിക്ക് സബാഖ് വലേദേ
പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നത്?
صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسرې ده په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د خونکو دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
അത് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോടും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കും. په دې ډول د خبريالې چارې پای ته ورسېدې.
دلته مې په ونه دلته رپورټ راځم.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لاسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لري ګوګل پلی ته او که آیفون لري اپل ستور ته ولاړ شي. ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبور لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل ستور ته ولاړ شي او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
راته ویلی و چې د سهار په اتو بجو به ماته زنګ ووهي. زه یې زنګ ته په تمه وم، خو هېڅکله یې دا کار ونه کړ. ما فکر وکړ چې ښایي کومې مرکې ته تللی او د زنګ لپاره به یې وخت نه درلود. د 2000 کال د اکتوبر په 15 مزه ټوله شپه بيد نه شو. پرلپسې لیکلې او غږیز پیغامونه مې ورلېګل. د شپې په اوږدو کې مې خپل ټلیفون په پرلپسې ډول چک کاوه. د شپې شاوخوا 2:30 بجې مې شنه نه خوري دل چې معنی دا چې زما پیغامونه قتل شوي دي. نو د دې لپاره چې ما ته جواب نه راکړې په غوسه شوې وم. نه پوهېدم چې ټلیفون یې له پولیس سره دی. تر هغه وروسته یې ټلیفون بند شو. حقیقت څومره سره دی؟ ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوم چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تل یو چې خپل دنده تر سره کوي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شنه سم دی؟
زه ژبه وره خزر نه یم. حالات مجبور کړم چې راووزم او خبرې وکم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالات سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകള്, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
ده هغه ټول مقالونه اجمای فم نیوز ویب سټ ته لیکلې. پولیسو په انتخابي ډول د مسلمانانو اړوند مقالې راخستې دي. دوی وایي چې هغه یوازې د مسلمانانو په اړه کېدلې ده. هغه معلومات چې لري
سلینګلکو باندې ماتره سمساریکونه.
اپا نور مقالې څه شوي چې د نور اقالیتونو حق په راپورته کړي دي.
هغه
خلک چې زمونږ سره ولاړ دي ډېرې هندوان دي. زمونږ گاونډیان هندوان دي.
فکر نه کوم چې هغه یو مجرم وي. موږ د ده او کورنۍ سره ښه اړیکې درلودې.
حتی په اخترونو کې ډوډۍ لومړی د دوی کور ته لیږل کېده او بس هغه وخت به موږ خوړله.
کدی ویشو یا اونام مراسم وی او یا دکم واده مراسم وی مشتل د یو بل کورونه ته تللو. مشیت کلا یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتله. زموش تر مېز هیڅ توپیر نسته. تل مو په همشغی ژوند سره کړی دی.
زمانم مزامل دې ته د صدیق کپن مشرزو يم. واړم د سافټویر انجنیر شم.
نه محمد زبان
زه محمد زیدان یم د صدیق کپان دوهم زویم. غواړم فوټبالر شم خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپل درسونه ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی. زه دریم اولادم. غواړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یو ورځ نن څه په دوی زما پلار ونیو. موږ ورېدلی وو او د هغه د خوشکېدو په اړه نه خبر یو. خبر مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
د دې مخکې باغ یوازې د کور چارې په مخړلې په کور په خلنځي پورې محدود و، خو اوس د کور په ورځنۍ کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبرې وکړي او خلکو سره وګوري. د دې ورځې یوازې د پلا د قضیه لپاره منډې وهي. د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي موندلی.
യൂണിയനുണ്ട്, കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ യൂണിയനുണ്ട്. അന്നും
د کرالا د مسلکی خبريالانو ټولنه له پایله زما سره و. ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پای وسن کمیټه شته. چوکچی صاحب او یو څو نورو کسانو مالیم را سره سره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر ننه پورې پر مخ یوسم.
هورانلده
هغه د 2000 کال د اکتوبر 5 مونیول شو نو د کیرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلف شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د اواز د کپان د نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده د نور سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوشنۍ جرمونو تور نور څه بیا جدي جرمونو زیات شو څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغه چې د په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسناد په اساس د جرمونو لپاره مې دا سند لیدل چې د ته اصلاح کړم
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پایوسند کمیټې لغړو سره ووینو او هله منم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو لته سره تر باسرو سره لکنهو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکنهو ته تر تلورو سمې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باس وکړو نو نن ورځو چې ور سره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخر وتوانیدم که څه هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړي ځل چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو ډیر سلیخ کاریده
دا هم تاسو راو پلاړ څنګه ده خوشاله وو
مونږ دې ته وویل چې خای خپل پلاړ ونه ویني
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لکه کيو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو دا دی و خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا د رسنیو د خاموش کول د لپاره د چارواکو لخوا د روانو غړو حسي او برخه ده په ځانګړي توګه د خپل واکو رسنیو کارکونکو لپاره هغه خلکو ته چې ښه مخینه لري د هغه خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت زنده ول کیږي دا مسله ده زه دا ټایم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې اوس له څلور پنځوس خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول پښتنې ګرویګنې ترې شوې او یې د محاکمو لخوا 1000 پاڼې ترلاسه کړې دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د 28 هیوادونو ترمنځ 122 ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶